پش ماموریت دیر اوجد و چه دوی لسیزی دوام وکرد. دی ماموریت حوصله او اوجد محال استراتیجیک لدلوری تارتیا لرلا. خوموش بلاخره پا دی کار وطوانیدو.
او رسته پختنه دا چه فرانسه او استرالیا ده هغو شپاگو طالب زندانیانو پر خوشی که دو خبگان خودلی چه ده هواد ده پوزیانو پا وجلو مجرم پیجندل شوی او ده بندیانو ده تبادله پا لرکی خوشی شوی. آیا ده قطر پا خبرو که ده ناتو استازی توب پسام دول شوی ده؟
موش خبری اتری لنجده تاقیبه و طبعا موش لافغان حکومت سره گرد کار که و موش ده مرکچی پلاوی ده تشکیل پا گردون دی خبرو تا ده تایاروی پر محال هم پا گرده کار ور سره که و او دی کار تا با هم ده مستقیم و او هم ده غیر مستقیم و تماسون و للاری دوام
مرکون. د ناتو د ویان پیرس کزالت څرګندونې مو اوریدې. لیبی خبرتیا وروسته به واورې چې په افغانستان کې د امریکا 19 کلن پوځي حضور په څه معنا او په یو تحلیلي مطلب کې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
نن د سپتمبر 11 د نیویارک پر نړیوال سوداګریز مرکزونو د ترهګرو بریدونو لورځ سره برابر ده. هغه بریدونه چې امریکا یې اړه کړه چې د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې ته اوږه ورکړي. په افغانستان کې د امریکا 19 کلن پوځي حضور په څه معنا؟ ناجا ساپۍ په دې اړه راپور لري.
د امریکا پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې حمله امریکا اړه کړه چې زرګونه کیلومتر لري جګړه کې ښکېل شي. د سپتمبر له 11 نیټې تر حمله وروسته امریکا له طالبانو وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن امریکا ته وسپاري. هغه کس چې په امریکا کې د حملو مسؤل او پلان جوړونکی بلل شوی و. خو طالبانو د امریکا دا غوښتنه رد کړه او امریکا پریکړه وکړه چې پر افغانستان حمله وکړي. د امریکا لومړني پوځي ځواکونه د 2000 لومړي میلادي کال د اکتوبر په 8 نیټه افغانستان ته داخل او د ځمکې او هوا له لارې پر طالبانو حمله وکړي. د امریکا په تاریخ کې د افغانستان جګړه تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي چې په 2011 میلادي کال کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر څه باندې 110,000 ته ورسېده. خو له دې ټولو لوړو ژورو سره سره اوس مهال تر 9,000 کم امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې دي چې ټاکل شوی دا شمیر هم تر 3,500 راښکته شي. خو پوښتنه دا ده چې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو پایلې به څه وي. یو شمیر افغان کتون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا حضور مثبت او منفي پایلې لرلې. عمر شریف ازادي راډیو ته ویل افغانستان ته د امریکا پر راتلو سره یو نوی پاڼه پرانستل شوه او له هر پلوه مسایلو بدلون وموند. ښاغلی شریف وایي افغانستان ته د امریکا له راتلو وروسته نوی دولت جوړ شو چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژنده او همدارنګه افغانستان له نړیوالې انزوا وژغورل شو. دای وایي له هغه وروسته حقوقي بحث مطرح او د افغانستان په سیاسي مسایلو کې شامل شو.
د امریکا راتلو سره کوم څه چې بدلون وکړ هغه افغانستان ته د ډیرو پیسو راتلل و چې د په یو ډول فساد ته هم زمينه برابر کړه. بل څه چې د امریکا پر راتلو سره موږ تجربه کړه هغه د دوه تابعیت لرونکو کسانو زیاتېدل و چې د دولت په چوکاټ کې نفوذ پیدا کړ چې دا په خپل یو ډول بې اعتمادي رامنځته کړه.
ښاغلی شریف وایي امریکا د بنسټپالو او ترهګرو د زالو د لمنځه وړلو په هدف افغانستان ته راغله چې په پایله کې یو شمېر ترهګرې ډلې وځپل شوې خو ځینې یې پیاوړې شوې. نوموړي وویل امریکا د ټولو بنسټپالو تروریستي ډلو په ځپلو کې ناکامه شوه خو د یو شمېر نورو ډلو د ځپلو لپاره د امریکا پروګرام لا هم روان دی. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په تړاو په امریکا کې بحثونه مطرح شول دغه هیواد په 2011 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې د خپل ځواکونو شمیر راکم کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د امریکایي ځواکونو د وتلو وخت د 2011 میلادي کال جولای میاشت ټاکلی و.
په 2016 میلادي کال کې امریکایي ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د مسولیتونو د لیک بهیر بشپړ شو او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 6500 تنو ته راکم شو. یو بل افغان سیاسي کتونکي موسی فریور ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا د حضور لګښتونه د هغه تر لاسته راوړنو زیات دي چې په وینا یې باید له دې حضوره ګټه اخیستل شوې وای او قوي نظام رامنځته شوی وای. خو ښاغلي فریور په خبره امریکا په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول خو لاسته راوړنې کمې وې.
د دوی په اعتراف چې نه یوازې ترهګري نه ده ختمه شوې بلکې د پینټاګون سی آی ای بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحدو ایالاتو سپینه ماڼۍ په وینا اوس مهال څه باندې 40 توریستي ډلې په افغانستان کې جنګیږي.
دوی همدارنګه په افغانستان کې ټاکنو د بیان ازادۍ د بیلابیلو چاپي غږیزو او تصویري رسنیو رامنځته کېدو ته هم اشاره کوي چې په وینا د امریکا په حضور کې رامنځته شول. افغان حکومت په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا حضور د افغانستان په وضعیت کې مثبت بدلون راوست. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د پیښ وروسته نړیوال راتګ او حضور په افغانستان کې زمونږ د یو تاریخ مهمه برخه ده او دغه فصل تر اوسه پورې چې 19 کاله کېږي ادامه لري او زمونږ روابط د نړیوالو سره کاملا د منافعو پر اساس باندې دی. د افغانستان خلک په دې وتوانید چې خپل هیواد وژغوري، دلته یو ډیموکراتیک او آزاد نظام او رژیم منځته راشي چې د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر اساس باندې دي.
د ښاغلي صدیقي په خبره د افغانستان او نړیوالې ټولنې چې په راس کې امریکا ده لا هم ګډ کار روان دی څو افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل نشي. امریکا له 19 کلن حضور وروسته تصمیم لري چې په دوحه کې له طالبانو سره د هوکړې په اساس تر راتلونکو 15 میاشتو پورې له افغانستان ووځي. دا مهال په افغانستان کې 8600 امریکایي ځواکونه حضور لري چې دغه ځواکونه به تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو مسولیت ولري او هوایي برخه کې به له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ریوټرز د رپورټ پر اساس امریکا په کلنی ډول 4.2 میلیارد ډالر افغان ځواکونو سره مرسته کوي. دغه هیواد پر روان کال کې خبرداري ورکړی و چې د جمهوري ریاست د دوو نوماندانو غنی او عبدالله ترمنځ د هوکړې په نه ترسره کېدو سره به له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي. د امریکا د دفاع وزارت د رپورټ په اساس دغه هیواد د 2000 میلادي کال له اکتوبر میاشتې نه د 2019 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې یوازې په پوځي برخه کې 1.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. همدارنګه د امریکا نورو ادارو په دې موده کې 40 میلیارد ډالر د دې هیواد په پرمختیايي برخه کې لګولې دي. امریکا له طالبانو سره د سولې په هوکړې کې ویلې چې د دې هوکړې په عملي کېدو سره به امریکا د افغانستان له نوي حکومت سره هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو 19 کال وړاندې د ترهګرۍ ترڅنګ د القاعده وسلوالې ډلې د ځپلو په هدف په افغانستان برید وکړ. اوس چې نږدې 2 لسیزې د امریکا له نظامي حضور په افغانستان کې تیریشي او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې پیل شي، آیا القاعده وسلواله ډله ځپل شوې ده؟ خاطر پردیس له کابل راپور لري.
نن جمعه د سپتمبر 11مه ده. د سپتمبر 11مه د امریکا په نیویارک ښار کې د سترو بریدونو له 19مې کالیزې سره برابر ده. پوره 19 کاله وړاندې د القاعده شبکې دوه مسافر وړونکي تیاری د نیویارک په سوداګریز مرکز او پینټاګون پر ودانیو وجنګولي. دغه برید چې د القاعده شبکې کړی و په ترڅ کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. د امریکا د وخت ولسمشر جورج بوش له دې برید وروسته افغانستان ته د القاعده شبکې د ځپلو په هدف خپل پوځیان راولېږل. هغه مهال امریکایي رسنیو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې دی. په افغانستان کې د امریکا د حضور پوره 19 کاله کېږي. د دې حضور یو ستر هدف له ترهګرۍ سره مبارزه او د القاعده شبکې ځپل و. خو له دې 19 کلنې مبارزې وروسته اوس هم افغانستان هغه هیواد دی چې په 13 ولایتونو کې د القاعده شبکې جنګیالي له طالبانو سره ګډ فعالیت کوي. په حکومت کې یوه باخبره امنیتي سرچینه چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل القاعده وسلواله ډله سره لدی چې په یادو ولایتونو کې له طالبانو او حقانی ډلې سره اړیکې لري، همهاله په سیاسي، پوځي او مالی برخو کې هم پوره همکاري کوي. د دې سرچینې په خبره سره لدی چې طالبانو له امریکا سره په دې برخه کې ژمنه کړې و، خو اوس هم طالبان د القاعده ډلې سره په مالی، ایديالوژیکي او تسلیحاتي برخو کې همکاري لري او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې همکاري زیاته شوې هم ده. دغه سرچینې وایي القاعده ډله اوس مهال د لشکر طیبه وسلواله ډلې سره په همکاري د پراخېدو په حال کې ده. چینه همدار زیاتوی
چې القاعده شبکه اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1500 جنگیالي لري. د دې سرچینې د معلوماتو لمخې د القاعده شبکې مشر د سیمې په کچه ایمن الزواهری او د افغانستان په کچه شیخ فاروق المصری کوي. له دې سره هم مهال ولسمشر ایمانی بیا وایي افغانستان چې هغه مهال د القاعده وسلوالې ډلې مرکز و هغه د تاریخ یو شرمونکې پاڼه وه. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په خواشینی سره چې په 2001 کې او دغه هاخوا د ترهګر او ډلو لوی مرکز جوړ شوی او خاصه دلته طالبان رژیم چې د القاعده او نورو هغه ترهګر ګروپونو سره دوی روابط درلود چې په نړۍ کې د تروریستي پیښې مسؤلین او خاصه هغه لویه پیښه چې په نیویارک کې وشو هغه تر شا القاعده او د طالبانو ډله د دوی میزبان په افغانستان کې یو تاریخي شرم د افغانستان خلکو د پاره زموږ یواد د پاره.
د ښاغلي صدیقي په خبره د 2000 لومړي کال را پدې خو کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله افغانانو د تاریخ نوې پاڼه پرانستله. خو اوس پوښتنه دا ده چې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوې کنه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د 19 کلونو په تیریدو سره دغه ډله اوس هم د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي.
داسې اټکل کېده چې د اسامه بن لادن له مړینې سره به القاعده له منځه لاړ شي. هغه وخت د همدې هدف لپاره نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله، خو نن نه یوازې القاعده بلکې نورې ډلې د القاعده په نوم خپل ترهګریز فعالیتونه په دې هیواد کې پر مخ وړي. همدغه ډلې یوازې د خپلو جامو په بدلولو سره د طالبانو تر څنګ اوس هم جنګیږي.
ښاغلی امان وایي هغه مهال چې نړیوال د دې ډلې یا په ټوله کې د ترهګرو د ځپلو لپاره افغانستان ته راغلي وو، هغه تمه چې ترې کېده هغه پوره نشوه. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د القاعده ډلې د ځپلو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در مجموع القاعده
په ټوله کې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوی او هغه قومندانان او لوړپوړي کسان چې په افغانستان کې وو هغه ټول د افغان امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوی دي. خو اوس هم دغه ډله د هیواد په ځینې برخو کې ټیټ فعالیت لري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت ځواکونو تیر کال د میزان میاشتې په 18 نیټه د هندوستان قاري لپاره د القاعده نومول شوی مشر عاصم عمر د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې وواژه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.